په جشوي احمد شي بریم دا سجړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو ورشتونه او سیلابونو لکبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا اویا ته رسیدلې دی طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سائق نن وویل چې په دغو ورشتونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي فرانس پرس خبری آژانس د شاغلی سائق په وینا خبر ورکړ چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتار کرنیز ځمکه تخریب شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پروند سیلابونو لکبله پر اوشت مرجوب له زیانونو اندیشنو شو دا ویل سیلاب ځپلی بیرنو یم راستو ته اړتیا لري د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالوي کې په خپل ګډون له سره غور کوي راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پانه سره په مرکه کې کړې دي نو موړی وای د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه نه هیلې کړې چې له افغانستان سره پلان شوی درې لوبي چنډولې دي راشد خان وای کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوب نه کوي نو بیگ باش کې د دې لوبې دلبه د همکارانو او افغانستان ته به اتنایي وي تاکل شوی و چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه د 2024 کال په اگست کې درې شلو ورځې لوبي وکړي خو د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر شزو د محدودیت له کبله د سیالۍ لغوه کړي د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسي په هوایي برید کې لشتر لشه ولستنه وشل شوی او د اوکراین د بیرنیو چارو د ادارې په وینا شپېته تنه نور ټپیان شوي دي د چرنیهیف ښار په مرکزی برخه کې نصار درې توغندي ولګیدل چې له عملی د استوګ نشپاره سوداني یو مکتب او یو روختون زیانمن شول د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي دا داسې بریټ و چې له دوی سره د شندېدو امکانات نه وو چرنیف د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریډونه پلی شوې دي کرملن وای د 2300 ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنجمن سیمې ناګورنو قرباخ څخه وځي د کرملن وایان دیمتری پیسکوف نن خبريالانو ته ویل په دغه د آذربایجاني رسنیو خبره شوی راپورونه سم دي ارمنستان په خاطر دی په ناګورنو قرباخ کې پر مشت روسي ځواکونو نیوکه کړې و چې پر دوی د آذربایجان د بریټ په مخنیوي کې پاتې راغلي ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې و برخه ده خو ډیری اوسیدونکو یې ارمنیان دي آذربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباخ بریډونه وکړل او ورسره هغه سیمې بیرته ونیولې چې له درې لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وي په دغې لانجمنې سیمه کې د آذربایجان د عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس یا پخواني ټویټر فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیر فبروري میاشتې له 12 رئیس په پاکستان کې بند شوې ده که څه هم د پاکستان حکومت د دغه بندیز په اړه په رسمي ډول څه وویل خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بند کړې ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې او په کونړ کې د سیلونو په خاص ډول په کونړ کې د سیلونو لزیانونو خبرو
کو سنگونو کورونا یو ته مالی زیانونه وختي دي زراعت زمکه تخریب شوی دي او سرکونه یو اندازه تخریب لري
د سیل زپلو سره څنګه روغتیاي مرسته وکړو ډاکټر ملک سایوي
انسان د سینې لکه بوتل باندې چې سټي په واره کولی وګتي نګوسی
په روسي کې د افغانستان صادرات کم شوی ځنې علت له پاکستان سره د لارو بندیدل یادوي
په دغه کال کې څو واره د تورخم سپین بول د غلام خان او نور د موصلاتي لري چې دا وټارل شوی
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې ملګرو ملتونو د غزې د جګړې د پلو لپاره د نشتې 3 میلیارډ ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې ده تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ د په مانوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړۍ دوه په پیښه کې شپږ وسکا سانټه پین شوې دي د سیمېزو په وینا لتیر نجدي وی اونې رئیس سخت ورشتونو د او سیلونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي او دا دیوال هم د سیلونو لعمله کمزورې شوی او چنړېدل دي جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په مانوکی ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه آزادی راډیو ته وویل.
برمه لس بجې د بانوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېدو. په دغه پیښه کې شپږ شتنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په بانوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولی دي.
تیرو روختونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي، زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د بارکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل.
د دیوال چلارېدل د جنازه څو وخت چوتای نو ماشومان به د دیوال پر سر باندې به ولاړی لاندې به خلک منتظر او چې جنازه پورته کی. هغه ماسه بلاکونو دیوال له پراغله یو دوله خطرې وغه ننګرهار لوړي او نو خدل د تداوی لاندې
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو ورختونو او سیلابونو له امله دوه ډیر شو کسانو ته مرګ ژوب لاوړي چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، شپږ پنځوس ټپیان دي، له دوو زرو څخه زیات څاروي وژل شوي او پنځه زره اته سوه جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن تر نیم شپې پورې د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل
تقریبا دریا سو درې نیم سو جری پمزه کړه خلکو د تخریب کړی دی.
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو خلک دی توانیس ولله دنیا له نیم زولاړه ګرځ کال لاغه تناس و لاغه غنمو فاجزو ته نو غیر د نیم زولاړه له وس لاس پر سینور تک شي نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خزیانونو پاړه وویل.
په مرکز کې د باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو ډیر ساهو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولې دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل.
ورقرې مخیل په مخیل کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د خلکو د اوبو نل نه وړې دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هله د چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بې وزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلې له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. همهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14مه په خپل ایکسپارن لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر رهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9مه په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د تیرو پنځو ورځو په ترڅ کې د اویا تنو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او په متحده عربی اماراتو کې به ساري ورشت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه تر سبا نیمې شپې پورې ځنډیدلې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په صادراتو کې کمواله راغلې ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې دروان کال د کپ میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ادارې په خپل اکسپانډ لیکلي چې په دې میاشت کې د صادراتو د کموالي اندازه نږدې 3 میلیونه ډالر او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 7 میلیونه ډالر و. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوې دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلی چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیونه ډالر و چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالر څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالر ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلتي اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلي عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبرو سکرو ارزښت یو څل ورچې او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتره صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سو څخه تر شول ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. نو بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایې په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ود یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په در یا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنې کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهمه غیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاریخوالو لکبل از فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترول شوی. نو زکر دا افغانستان صادرات و باند خپل منفی تاثیرات درودل او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پوگو باندی دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پروان ولایت کې د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې طالبانو د بوشکې ماینونه هم ننداری ته ایښی دي چې یو شمېر کسانو خبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین او یو شمېر سوداګر وای د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د جګړې د ټکو په ځانګړي توګه په لاس ته جوړو شوی ماینونو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمیزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په نندارتون کې له چاودیدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړي چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په شل کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن که محصولات
په ځنګړې ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوې او سبزیجات ډیر کرل کیږي نندارې ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسایل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی په ورځ د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی بشکی ماینونه نندارې ته وړاندې شول. د دغه ویډیوي راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې ترڅنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو دولسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېرې قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحایا بینر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د زیړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالر دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړۍ ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شوي ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول. د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته خودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخی خاطرې وریادوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایش هر په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومانو لاروانی پلاوه وی جوړون کې او منفي اغیزې لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودیدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
دا سجرډو د دې سر په خبرونه کې به وړاندې دا څرګندونه دی. ډاکټر واوري چې له سیل سپلو سره څنګه ممکنه ده چې مرستې وشي. خو یو نړیواله مسله را خپل البته یادونه وکم چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې له نه نیمه بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام هم لرو. ملګرو ملتونو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د غزې اوسیدونکو د خوړو ترڅنګ روغتیايي خدمات او پاکو اوبو ته اړتیا لري. جزئیات د اسدالله الدین پراپور کې.
د غزې او لویدیځ غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزا کې د خدماتو بیرته اعاده کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلی ډومینیکو د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچاري د پوزي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزا کې د رښتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او خوندزیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د غلطه هیڅ یو په هنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا رختون یادونه کړي چې د اسرایلی پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلی پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې په جنګلوي سخت ده. ملګرو ملتونو غزا کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړي. د غلطه وروسته تر هغه جګړه ونخته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برم تکړل. د اسرائیل په ځوابي بریډونو کې چې د حماس د لمنځوړلو لپاره یو وکړل د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی ل درې ډیر زره واته سو ډیر کسان وژل شوی. ملګری ملتونه وایي د جګړېزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خند سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخنیولې. په غزا کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیر شنبه په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډ شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې. خود نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د هدي اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له سیلوریو سره به څنګه روغتیايي مرسته کوي؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچمرې بندیشن او به سجیته وار لور نه نه نوسی خو سای بندیش او مغزو ته اکسیجن نه رسی. د شاغلی ملک سی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو را وېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو را ونه وېستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتې دوه امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندې راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نس شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که د بدن د حرارت درجه تر 100 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیايي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوښ ده او که بې هوښ ده. که چیرته په هوښ ده نو سړی باید وګوري دا هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه کا مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کې ګایاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو لسی لره استلې وي او هغه سا اخلي خپوش کې نه وي څرنګه مرسته پور سره کو
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خدل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک پوری بیا دا شی نه پیخیږي
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړي سرچپنی سي یعنی سره شکته کوي او شی پورتنيسي دا ډول روغتي مرسته ګټه ورده
دا په غلط کاری کوي او څوک مثال په توګه نسې دوبونه ټکی هغه داسې ونی چې لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي په خې اسمان خو ته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنې او په بوم در قموزي هغه بیرته بخښي دا به ډیر ستره غلطي وي غیر دې چې دا ان تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان د سینه لکه یو بوتل غونډه چې سرچپې واړې ټولې وبتي نه وسی نو په دې حالت کې کېده چې هغه اوبه چې مېدی کې دي هغه کله چې د خلې نه راوځي هغه کېده شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه به لا پسې یو خطرناک حالت ده
کله چې کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څنګه مرسته کوو
دا به ډیره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پخونه چې یو څوک په شا او کې او چته بوزي نو دا وخت کې هغه زخم بلا پسې ځات شي وي او هغه وازی نه چې بل خطر دی نو خبر دی چې یو څوک چې په ځمکه پروته کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فنی ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه
تاسو لا پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي ما د کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د کسانو مې ولیدل چې د واسطه په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پرزمش خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نس کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځندېږي حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارو کړی ورسول سي والسلام په احترام
السلام علیکم ازادي رادیو کارونه وروډم ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارت پوره چارو خدمت ده هیله ده چې تمشته نو ساکلا باندې وتړي زه شکر دی په دغه سره اله نه کولاړې وي هلمند د هلمند سزبیا یاران ته ومنځ کوت مشه چې مشکل باندې جوړ وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی تر لرپوڑ مشران ورسیږي دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پاڼه ور کړی دی وسې درک نسته خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ور کوي خپل ځان سره سپتي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته. هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې اسمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوپو مشران د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت د خبره کوم چې زمرد لپاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجد رو ته د سات په خبرونه کې وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه په چي یو دیش دقیقې دی لاند خبرونه. په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو وروسته سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا بیا تر رسیدلې دی. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سایق نن وویل چې په دغو وروسته سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبري اژانس ته ښاغلي سایق په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتار کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. د اوکران پر چرنیف شار د روسي په هوایي بلیټ کې لشتر لشه ولستنه وشل شوې او د اوکران د بیرنیو چارو د ادارې په وینا شپې ته تنه نور ټپین شوې دي. د چرنیف شار په مرکزی برخه نن سار درې توغندي ولګیدل چې له عملی د استوګ نشپړ سودانه یو مکتب او یو روغتون زیانمن شول. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا داسې بریډ و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه وو. چرنیف د اوکران د پلازمېنې کیف څخه 1550 کیلومتره واټن لري او په خوا تر دې هم ورته بریډونه پرې شوي دي. کرملین وایي د 260 ځواکونه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ څخه اوسي. د کرملین وایند دیمیتر پیسکوف نن خبري اعلان ته وویل په دې اړه د اذربایجاني رسنیو خبر شوي راپورونه سم دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه در نورې دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع له افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا خودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصره کړې دي. د افغانستان د فوتبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې له افغانستان سره لوبي لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډل او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بګ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفا ده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولی. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل یې کړي. لیکن هغه څه چې زه یې زورولی یم او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلی ده چې آسترالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبه شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلی دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلی دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په درېیم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او گجرات ٹائٹنز بیا درې سیالۍ ګټلی دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان لوبډلې لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 286 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري. جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړي دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د وڅانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ادې روغتون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرې دوبه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یادو سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ تر سره کیږي او دولس لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینو مینا، خدیم، اٹک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. او رسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغالو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپندرا سنگ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزې ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12مه نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروستی اوور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزې پرې ووهلې.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمایي د ځنګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه ملمو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی ده. نور په مرکه کې ووري
لوبړې پښتنه بعد سنرایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیگ کې دوه ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 220 منډې وکړې، په وروستي ځل دوی 280 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده.
کل دې تاسو دې اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 220 منډو هدف وټاکه. سه اول دغه په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دې هدف په سه دې 220 منډو هدف وټاکه. دلته که راسو دوه خبرې دي. یو خو دا داسې د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا داسې دوی د سر نه بریدګره لوبه کوي. د بریدګر لوبه ګټ او تاوان دغه سی په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلیده. نو دغه سی 220 او 220 منډو هدف بټاکي. خو په کومه ورځ باندې کو ونه چلیدل دوی به 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونه سی ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره ده چې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کیدای شي خپل لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس کدی تر اوسه چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا ده چې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستي دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. کومه تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو هغلته یو توپیر ده. اوس کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي. په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیا د موخو لوبغاړو هغه ذهنیت سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سی یا بنسی دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان دي د آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لري نه یې مطلبلی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ولا دیپک چهر سی د چنئی سپر کینګز لپاره لوبیږي، هغه دا خبره یو مبصر سره کړې ولا سی زه ورغلم. ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې. کیوریټران دا څوک سی وکټ آماده کوي. سی یار تاسو لګیا دي 300 رنزونو وکټ مو جوړه کړې ده. لږ گزاره وکړي چې 200 پورې خو د اقل وکټ جوړه کړي. بالرانو تم په کې چی شي نو وکټ سی فلاتي هغه کې موومېنټ نه وي. ور سره د خپل بال د کرکټ سی دا دغه لاترال موومېنټ نه لري. لاترال موومېنټ دا چې مثلا بال سیم دې سره سي پچ سي لګ دی باندې خواته لار سي دی بیټ سره ایچ سی او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمن او سي د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوبه وګونو کې دی سي هغه بیا لګاغه سیمه اغیز ولري او لاترل موومنٹس ولري هو هغه خبرې لا پاتې دي وکټ ډیر هواره ده وکټ سے هواره یې نو بغه کې سي سپینر سره مرسته نه وي تیز بالر سره مرسته نه وي نو ډیر سخت ده اوس د سي حالت کې بالران د سي نشي کولای شي مثلا صرف دا خبرو کې سي وکټ فلټ ده نو په باندې ما باندې سکور کې په همدغه فلټ وکټ باندې کچیر ته یو بالر خپل ویریشن وکړي ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمن دې ته پرې نه دي سي د راتلونکي بال په باره کې پوسي سي دې په سره خم بال کوي مثلا خو مثال جسپریت بومرا ده جسپریت بومرا پندره وکټ باندې پرته خو بالنګ کی بیرته راشد خان هم اوس خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کی یا سنیل نارائن د سی ډیر کم په باندې مثلا بیټسمن بریدګر لوبه کولای شي نو د سی اوس هم بالران ستا سی وکټ هر رقم دی دوی خپل ویریشن کو وکړي نو بیټسمن رنزونه کمولای شي او ویریشن سره سره کچیر دی او بالر مثلا یار کری وستلای سی نو سه هر رقم وکټ فلاټی کته یار کر خ په خپل اغه هدف باندې وهلای سی نو امکان دې دسته سی بیا تلګ دې مخو نن زول مخو ونی وره سی خو په ټوله کې وکټ ډیر هواره ده وکټ کې دومره موومنٹس نستا او د بیټینګ لپاره جوړی اغه څو ورسته سی مثلا کله پکې ډیور اسی اغه نور هم بال په وکټ باندې خرازی بیټ ته خرازی کیږي باونس او تیز سکټ کیږي او اغه بیټ تر برابرېږي نو به سیار څو نه اٹف ټاکل کیږي اغه بلټی میور په پورا کولا یې هم سي
هم دې موضوع کې پاتې کیږي سکل پای پی ایل کې ډیر لوړ هدفونه ټاکل کیږي تا په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه عموما په نړۍ کې کرکټ ډیر تر شوې ده دا ټول وجه د وکټو د ملاتړ کې دی شي کده تو په هونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي
بل دا چې کچته تاسو دوه پښتنې تاسو تاسو وایي دا سوداګریز کرکټ څه کنه او راستر بلې بدلی ګراګیا ده بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلې ګورې یو خدای دې چې دوی وکټ ډیر فلټ جوړ کړی دا دا په دې معنی سول سي بیټسمن سره په کې ډیر مرسته ده او بالر په کې څنګه سي کولای شي چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه نو وکټ اخستل غي ته ډیر سخته کیږي و س اکثرا ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په ډومبي اورونو کې سي کلا نوي بالي او هغه کې سي موومنٹ دی وکټ ورسره لګ مرسته وو کې کنډیشنز برابرې نو سلیپونه درولي او بیټسمن په کې اوټ کې سر کې دوه درې وکټ سي واخلي ورسته نیمه بیټسمن سره دی یو غیله لپاره نمبر اخستل دومره آسان نه ني نو په ټیم باندې پرشر جوړ سی او یو ډیر مناسب لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې پرتر سی هغه هدف پورا کړی شي او بیا پرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي وو چې دا وکټ څومره فلټ جوړ شوی دی هغه سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون د دوم کال د وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړای شي اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې ام بالر ځان سره پستا کې کېښودلی شي او ام بیټسمین او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم اوس دا هم په لوبه باندې دی نخیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وګرځي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمن ستاسو هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي نو دې سره هم د لوبه باندې لګت بدله شوې ده او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه سي آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلورو اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړي کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لګی تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بال مغزي کې وهلی شي لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکر کولای شي. که سلوور بال ویریشن دیکھی سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سر ورته وکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي سي لکه د نقل بال غوندې شي څنګه ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نه شي ویلی چې دی به ماته کوم بال کوي ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چیرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودراو نو ته سوچ کې چې دا به راته ماته اوس شارټ پچ کوي یا که چیرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودراو ته به چې دی به اوس ماته وایډ یار کر کوي. که چیرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودراو نو ته بیا پیږي چې مثلا دی به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلڈ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولای شي چې بالر به تاته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار دا ده چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا تاته کوم جي کې بال کوي. نو دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي اوسې دی یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولای شي یو تو بچونکی صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکاو کی بلکې تا سره مختلفه ټکټیکونه هغه ټکټیکونه دا دي چې ته سلو بار ویریشنز خو وکارولای شي ته شارټ پچ خو وکارولای شي ځکه چې اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر څه دوی راوستل دغه دا چې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډیر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ خې کاری نو دا هم یو اختیار ده چې توپ چونکو سره چې د توپ هونکو په مقابل کې وکړي.
یو پښتون مې د ممبئی او بنگلور د لوبډلو په تړاو ده ولی بنگلور هر کال د خپل مینوالو زړونه ماتوي او سیالي بایلي ته ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کمشري کې ویني او د ممبئی په تړاو پښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده د یاد لوبډلې د ورستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده.
ممبئی او د بنگلور په حقله کراسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډله چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنگلور به نه وایي بنگلورو به وایي نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو. اول خو دا ده چې زموږ استاذ په دین کې دغه دې شي ته اجازه نشته چې مثلا موږ اشیاو باندې اتکاو کو باید خپل هڅو باندې تمرکز وکړو. نو ګرته د آر سی بی په اړه کې راسو آر سی بی زه فکر کوم چې ستونزې دغه د دوی بالینګ ډیر ضعیف ټاکلای دا او دوی خپل بالینګ قوت پام نه کوي. مثلا چاهل د دوی د ټیم برخه او دوی پری خو دوی هغه د دوی څخه مخکې آر سی څوک اله مخکې نو د سپاسانی باندې مثلا دی یو د سی پیاوړی لوبغاړي د لاس اور کول ځکه چې ما په یاد سه کله یوزویندر چاهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوانه د معرفي سونړی ته څونه لوبي سوي چې دغه وخت په پوره باندې هیڅ باونډري نه وه حل سوي. نو دا د دغه ورتیا د سي د بیټسمن نه پرېږدي سي جایز ان ته جوړ کړی سي او په دې باندې په اسانۍ سره شاټ وهل شي. دا نه زی اوس په یوزویندر چاهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولای خو که موږ وګورو یوزویندر چاهل چې دا په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري په خپل لوبډل لپاره ډیر ګټور بالینګ کوي. که چیرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډیر پیاوړی ولا او د هغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا د سند د سی پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې خلک بیا هم د سره ماغه ایکسپیکټیشن مینجمنت مسله راغله د سید دنه ډیره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې دغه خپل لار مرکه شوې ده ځکه چې په تیرو لوبو کې څنګه وګوره هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخیری اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتل او بیا یې مشدونی په مقابل کې تا اخیری اور کول ده فکر نه کوم چې ډیر وخیار تصمیم او وخت تصمیم سي د نیوالي او په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زینه د وقول رن چې هغه بیرته کم بیک کوي او به خپل ممبئی انډینز ډیر پیاوړی لوبډال ده په ځانګړي توګه باندې چې سوریا کومار یادف دوی ته راغلی ده او په دریم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي نو هغه یو ډیر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده په تیر لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو خوړل داسې درې اوره کړي ول صرف نولس منډې ورکړې ولې خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډین سره نه ده ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په زمن کې دغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان دی چې تر څو دغه ځانګړې توقع سي د دنه او هیلې سي د دنه کیږي د هغه څنګه مدیریت کولی شي چې د آر سی بي قسم مو درته مخکې وکړه داسې نه شي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لريواله یادوي کبل څه
د افغانستان لوبغاړي سي دي په ټوله کې بد ندي زلیدلې په همدغه وکټ باندې عظمت الله عمرزي ښه بالینګ کړی د نسبت د نورو بالرانو ته اوس ګورو راشد خان په تیره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالینګ وکړ نور احمد لکنوال هم داراز ښه دی زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته ګورو د مونږ لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی د نوین الحق هم مونږ په هغه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینش کاردک وکټه واخیستله د آر سی بي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي متاسفانه د فضل فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده د سره هغه ځای اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده هغه خامخا به لوبېږي نو یو ځای پاتې کیږي د فضل فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله او ټراویس هټ دوی کې نه نه ستونزې د سن رایزرز حیدرآباد بالینګ کې شته نتارنجن ښه بالینګ کړی ده بوشنر کومار ښه بالر ده خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالینګ دومره پیاوړی نه ده هغه څه رقم شي ځکه چې که دومره ډېرې منډې کړې دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل حق فاروقي دي دوی سره لوبه وکړی شي او علامه محمد غزان فرخو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه شي چې ستی پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزن فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي او لوبېږه وګوري هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو تیر کال هم موږ په یاد چې لټن داس د مخنی والے والا یو څه لوبو کې او دا ځلې فل سالت او سالت سره کمپلیټ کړل لوبه سي کوي بس کوچز په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی هم دې نه سوي چې کوم وخت کې سي کله دوی تمریناتي لوبه کولې د مخ کې سي اولی لوبه د دوی پایل سي سالت بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچز ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول دشنه چې ګورباز بریدګر لوبه نه ځکولای خو دوی د فکر کړی دسه سال د دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده نو ګورباز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځله په سب کټګوري کې راولي هغه ورسه کلکټا خپل اولی وکټ زرد لاس اور کړل امکان دی چې ګورباز هم راشي او د کلکټې لپاره ولوبي
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه در نوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه
ورسش د روختیا او ایتیاط ترمنز دیوال
Thank you. ساعت دی.